سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم سید سلیمان آشنا برنامه ای ساعت رک و راست سپین خبری را میزبانی میکنیم. امروز مصادف است با روز جهانی صلح. بر افتتاح این روز زنگ صلح در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک به صدا در میآید.
بله، زم سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. زه سید سلیمان شنایم، همکار مې آصفی صاحب ذکر کړل. مونږ نن ملګری ملتونه د سپتمبر 28مه همیشه د سولې د ورځې په نوم باندې لمانځي، د نړۍ په سطحې باندې او د اقل داوي چې په څلور ساعتو کې هیڅ انسان ونه وژل شي. اما سا کال یې د شعار موضوع دا ده چې تبعیزي ټولنې باید په ټولنو کې تبعیز ختم شي. په دې اړه باندې خپل د میلمنو نظرونه اخلو، خو فکر کوم چې خبرونو ته به اول رجوع کړو. تازه خبرونه به تاسې واورئ. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه همدا اوس روانه ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن همدا اوس وینا کوي ټولو غونډې ته. د خبرونو وروسته به بیرته راشو خپل د
میهمانان را معرفي میکنیم، راجع به بحث هم صحبت میکنیم. با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم.
زرو اوریدونکو، د خبرونې پیل دی او تاسو خبر نه کوم. په کابل کې د طالبانو حکومت وایي چې په یو رستورانت کې چاودنه شوې او لږ تر لږه څلور تنه پکې وژل شوې دي. چاودنه نن چهارشنبه سپتمبر 28مه د کابل ښار په درېمې حوزې کې د همزنګ په سیمه کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور وایي چې په پیښه کې دیارلس تنه نور ټپیان شوې دي. ښاغلي ټکور د وژل شوو او ټپیانو هویت افشا نه کړو. خو سیمه ییزې رسنۍ وایي چې د چاودنې په مهال د برېښنا ریاست ځینې کارکوونکي په سیمه کې وو. طالبانو هم دغه راز د چاودنې علت او نویت هم نه دی خولی. وایي چې خپل امنیتي کسانې سیمې ته استولي او تحقیقات روان دي. د طالبانو امیر المؤمنین ملا هیبت الله په یو فرمان کې د پوهنې د سرپرست وزیر نور الله منیر په ګډون یو شمېر کسان د خپل حکومت د کابینې او ولایتونو په سطح د وظایفو بدل او ځایي نور کسان ګمارلي دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د دغو تغیراتو د لیست په خپرولو سره ویلي دي چې دا تغیرات د هغوی د مشر په لارښوونه راغلي دي. په دغه تازه تغیراتو کې د کندهار د ولایتي شورا مشر مولوي حبیب الله آغا د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر نور الله منیر په ځای ګمارل شوی او مولوی منیر د مرکزی دارالفتا د لوی ریاست د رئیس په توګه ټاکل شوی. ښاغلی منیر شاوخوا یو اونۍ مخکې په روزګان ولایت کې خبریالانو ته وویل چې د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي په اوسنیو شرایطو کې نه غواړي چې خپلې 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. دا تر اوسه روښانه نه ده چې مولوی منیر د همدې څرګندونو له امله له خپلې دندې بدل شوی که کوم بل علت دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د دغه سازمان د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې یو ان او سی ډی سره د یو تړون د لاسلیک کولو خبر ورکړه چې په اساس به ټاکل شوی په افغانستان کې د متعدینو درملنې 18 مرکزونو ته درمل او طبي توکي چمتو شي. دغه ادارې د چهارشنبه په ورځ سپتمبر 28مه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه تړون له مخې په ټاکل شوی د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام او دغه سازمان د نشیتوکو او جرمونو سره د مبارزې اداره په ګډه په افغانستان کې د معتدینو د درملنې 18 مرکزونو ته درملو او طبي تجهیزاتو کولو ملاتړ کوي. په لامه کې راغلي چې د افغانستان په شمال، لویدیځ، ختیځ او مرکز کې د معتدینو درملنې لپاره د 9300 بسترونو چمتو کولو باندې سکه $2 ملیون لګښت راځي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سې‌شنبې په ورځ د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا اتحاد پرانست. ښاغلی بلینکن د ملګرو ملتونو د 100 سرمشریزي پر مهال په ویجلا غونډه کې د خبرو په مهال وویل چې امریکا د خپلو متحدینو او شریکانو سره یوځای د ډیپلوماسۍ له لارې په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو او جنکو سره مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه، موږ د اسلامي نړۍ په ګډون د خپلو متحدینو او شریکانو سره یوځای یو اتحاد رامنځته کوو او د طالبانو نه غواړو چې د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه په اساس د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا اتحاد افغان ویمن اکنامیک ریزیلینس چې د عام او خصوصي سکتور یو نوې مشارکت ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او باسټن په هنتون ترمنځ رامنځته شوې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالینو یو ځل بیا د حکومت نه د لادرکشو کسانو د مندلو لپاره د عملی ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. دغه غوښتنې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله تېر ورځ په کراچۍ کې د کراچۍ د یو سیاسي ګوند متحده قومي مومنټ د مشرانو سره د ملاقات نروسته د مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل دا د هیواد لپاره د شرم خبره ده چې خلک د عدالتونو د وړاندې کولو په ځای بې درکه شي او بیا د هغوی مړی ترلاسه شي. په داسې حال کې چې د ایران او لویدیز هیوادونو ترمنځ د ایران په درې بټیو د یورانیمو د غنی کولو د نخو په اړه د ملګرو ملتونو د سیړنو په سر اختلافات موجود دي، امریکایي چارواکي وایي تمنا کوي چې د ملګرو ملتونو په روانه عمومي غونډه کې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون په سر هوکړه وشي. د دغه تړون له مخې د لویدیز له لورې په تهران باندې د لګیدلو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې ایران خپل د یورانیمو غنی کول محدودوي، خو د امریکا په خوانی جمهور رئیس ترامپ له دغه تړون نه په 2013 کال کې پشا شو. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی وای د تړون د احیا کېدو وړاندې متحده ایالاتونه باید تضمین وکړي چې له دې تړون نه بیا ونوځي. او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د خپل هیواد د پوز احتیاطي ځواکونو ته د جزوی تحرک او خوځیدو اعلان وکړو. ښاغلی پوتین د اعلان د هغې وروسته وکړو چې یوکراین په شمال لویدیځ کې ځینې سیمې بیرته د روسانو ونیولې. نوموړي په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل چې د احتیاطي ځواکونو خوځښت د روسي ټاټوبي او ځمکني بشپړتیا د ساتنې لپاره ضروری دی. ښاغلی پوتین وویل لویدیز هڅه کوي چې روسیه کمزوري او ویجاړ کړي، خو هیواد به د روسیې او د خپل خلکو د ساتنې لپاره د ټولو هغو وسایلو نه کار واخلي چې په اختیار کې دي. درنو اوریدونکو، دا وو د دې وخت خبرونه.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به برنامه روک و راست سپین خبری که در رابطه با سال که امروز روز جهانی سال هست صحبت میکنیم. سال در افغانستان در طول تاریخ چگونه بوده؟ پایدار و یا شکننده و متزلزل؟ و در شرایط کنونی چگونه به یک سال پایدار میتوان دست یافت؟ مهمانای محترم برنامه جناب آقای کریم پیکار پامیر، نویسنده، تاریخ نگار و آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای نجیب ننگیال، تحلیلگر مسائل امنیتی هستند که پروسر برنامه میگه هر دو مهمان محترم روی خط داریم.
دوارو تستری میشه ویم ننگیال سبتاسم ستری میشه یا پامیر سبتاسم ستری میشه؟ غگم لری
سلامونه دیر منده
کور ودان مننه مننه مهربانی. تاسو په مقدمو کې واوریدل چې نن د سپتمبر 28 په ټوله دنیا کې د سولې د نړیوال ورځ په نوم باندې لمانځل کیږي، او یو عمده ټکی دا د جزئیات په کې ډیر شته چې جنگ ونی شي، د اقل په 40 ساعتو کې څوک ونه وژل شي. کدا مونږ د سې توجه کې چې افغانستان کې تا ورستی تحول سره څنګه حالت راغله ده، او آیا دا ډول سولې چې توقع کیږي چې انسانان یو بل سره باید د تفاهم د لری نتیجې ته ورسیږي، دا ممکن دا کنه؟ ننګیال صاحب کې ولر نظر په تاسو خپل راکې به د پامیر صاحب پای کار صاحب نظرم واخلو. مهربان
ډیر مننه. ډیر ښه موضوع مو ټاکلې. زه فکر کوم انسان تفاهم ته جوړ دی، د انسان خلقت څه شوی دی چې خبرې د خبرو لارې نه حل کیږي. موږ پښتو کې مشهور مثال لرو، خبرې د خبرو لارې حل کیږي. یو خبره مثلا د ستونزه ده، بل خبره دغه حل لار ده. دا انساني نیچر دی. ټول هغه مسائل که د جګړې وروسته هم کیږي، د کلونه کلونه جګړه دوا هم دوام هم وکړي، وروستۍ نتیجه کې به سولې ته رسېږي، وروستۍ کې به ته خبره بیا هم په خبرو حل کوي. نو څه ضرورت چې هغه خبره چې په خبره حل کیږي ته هغه جګړې ته وي چې هغه خشونت ته وي چې هغه کې ملتونه تباسي هغه کې ټولنې تباسي کامل امکان لري او د دې ورځي اهمیت هم پام دی کې دی چې څنګه کولای شي ټولنې پامن کې په سولې کې ژوند وکړي او هغه ملتونه چې د اختناق لاندې دي د استبداد لاندې دي د عملاندو خشونت لاندې دي هغه څنګه کولای شي یو پرفا ژوند ولري یو مرفا ژوند ولري یو داسې ژوند ولري چې د فزیکی امنیت خوندي وي دي غروانی امنیت خوندې او سیږي غذایی امنیت خوندې او سیږي په پاره ټولنه کې د خشونت څخه مبارات ولنه رامېته شي د دې ورځي پیغام هم امزاد او د بحث موضوع کې نور پښتنو باندې
bale تشکر از شما جناب آقای ننگیال. جناب آقای پامیر سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. در سر آغاز اگر لطف کنین، خب امروز از صلح صحبت میکنیم، اگر صلح در افغانستان شما به بحث بگیرین، در طول تاریخ صلح در افغانستان چگونه بوده؟ پایدار، شکنین، چگونه صلح بر هم خورده؟ یک پیشینی در این مورد اگر شما لطف کنین، بعد آهسته آهسته برمیگردیم به مسائل کنونی و روز.
تشکر میکنم جناب آصفی عزیز، احترام به شما و جناب آشنا و میهمان گرامی و شنونده عزیز تقدیم میکنم. خدمتتون عرض بکنم که کلمه صلح کلمه مقدسی هست مسلمان و ای پدیده صلح با انسان، با امنیت، امنیت جانی و مالی ساکنان کره زمین پیوند بسیار عمیق و منطقی داره، یعنی یک نیاز اشد بشری هست در واقع. و مفهوم صلح هم در واقع آشتی و سازش و همدلی و همدستی و عاطفه و امثال هم است. اما متاسفانه در جهانی که ما زندگی میکنیم صلح به معنای حقیقیش سراغ نمیشه آنچنان که ما منتظر هستیم و انسانهای روی زمین. همچنان در افغانستان در بخصوص در تاریخ معاصر کشور ما وقتی نگاه می کنیم این پدیده عالی و دوست داشتنی صلح هیچ وقت استقرار دائمی نداشته و سال هاست که مردم عزیز افغانستان تشنه صلح هستند، تشنه آرامش هستند. و خود صلح با البته انواع مختلف داره، صلح فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ابعاد مختلف دیگه. اگر گاه گاهی در کشور ما چیزی به نام صلح به صورت موقت برقرار شده باشه او هم متفاوت بوده. مثلا یکی صلح است که تحت صلاح، تحت فشار از طریق استبداد دولتی و سرکوب ها به صورت موقت تامین شده در تاریخ معاصر کشور ما که این صلح واقعی نبوده. و رقم دیگه طوری است که صلح البته در افغانستان عزیز ما گفتیم که جوانب مختلف داشته، یکی صلح میان رژیم ها و مردم افغانستان و شهروندها، دوم صلح میان خود شهروندان افغانستان، سوم صلح میان اقوام مختلف، بخش‌های مختلف کشور ما، و ضمناً صلح توأم با عدالت و سعادت و پیشرفت و وقار انسان. این انواع صلح است که مردم ما از اون توقع دارن و انتظار دارن. و این صلح واقعی که توأم با پیشرفت و آرامش و صلح و احترام به مردم و به حقوق انسانیت باشه در کشور ما متاسفانه ما هنوز را نداریم. ما خواستم
دیگه قسمت مکه در مختصر عرض بکنم. بله تشکر.
ما نه پامیر سب دی ما نه ما پختلم دغه سه یو ذهن کې مې دا نظر و خو تاسو په به ورسته اله د ما پختنه واوري چې تاسو مخبل دغه نظر به شریک کړئ. خو زه به د ننګیال سب نظر په واخلم. د سولې تعریف لاندې داسې شوی چې اجتماعي قرارداد دی او انسانان خپل ترمنځ یو تفاهم ته رسیږي چې دا غیب تفاهم په تطبیق کې دوی امن ژوند ترلاسه کوي. خو اوس لکه پامیر سب چې یاد کړ چې مختلف آباد لري چاغه کې مثلا اقتصادي مسائل شته، نور اجتماعي شته، نور نژادي تبعیزي او جنسيتي او مذهبي ټکي مشته چې دا ټول برخو کې سول راشي. اما که افغانستان حالاتو ګورو یوازې د جنگ لوی موضوع پکې ده چې باید جنگ ونشي. او دا جنگ کې درې لوی قراردادونه زاسې د پسمنظر غونډې ذکر کوم. یو پاتلس درې نوی کې د ډیورن په نام باندې لاسلیک شو چې د افغانستان د پاچا سره و، چې ورسره د ځنې مادي امتیازات په بدل کې، او هغه نتیجه ورنکړله تر نن پورې یو مجهول حالت کې پاتې ده. دویمه لوی پاتلس په 1988 کې د ژنو توافقاتو چې شوروي ورسره بیړنګ شو او افغانستان کې لوی تحول راغی چې یو خانه جنگي شروع شو. درېمه تر ټولو لوی د اوړم کال د فبروري د طالبانو او د امریکا او نړیوال ټولنې قرارداد دی. په دغه یو کې منګه هغه سوله چې توقع کیده، هیله کیده د افغانستان دی ولست توقع لري نړیوال، دا نتیجه نه ترلاسه کیږي. د دې اصلي عمل څه دی؟ ولې په تطبیق کې سره د چ په میاشو میاشو کار کیږي، ورقه په مخ ټول جوانب وی چې موږ باید دا مسولیتونه لرو بل وی دا، مګر نه تطبیق کیږي. د دې اصلي علت څه شی دی؟ ولې نه کیږي؟ ننګیال سر تاسو نه
یاد آقای ننګیال شما شروع کنین، بعد آقای پامیر نظر خودم میگن، بفرمایید.
زه فکر کوم عمده لامل دا دی د افغانستان خلک په تیرو دوو قراردادونو کې تاسو یادونه وکړه، خاص کر په دې کې، بلکې په درې واړو کې د افغانستان ولس چې دی هغه سایډ لاین شوی دی، هغه ته توجه نه ده شوی، د هغو خلکو حقوقونه څه شی و دا دې ته پام نه ده شوی، بلکې یو بهرنی اړخ راغلی له خپل یو ګوډاګي سره تړون امضا کړی دی د افغانستان رښتینی نمائنده دولت سره، یا د یو چا سره چې هغه د افغانستان رښتیا استازولی ولري لاغه سره تعلق نه دی امضا شوی. په دغه کې یو حالت کې کله چې ملت په افغانستان کې د افغانستان خلک وګړي هغه د سولې په میز باندې د تفاهم نامې په میز باندې دغه رښتینی استازي ناس نه وي، هغه نتیجه نه ورکوي، یو دغه درې واړو نتیجه نه ده ورکړي. هغه د جنیو کانفرانس وو په هغه کې د پاکستان رول تاسو یاد سي هلته څه وشول، هغه که د دوهې کانفرانس وو په دوهې کې باندې تفاهم وسو په هغه کې افغاني اړخ نه و موجود، هلته یو جګړه ماره ډله واله بهر حمایه کېدله، پاکستان یې حمایت کوو، د پاکستان استازي ورسره ول په مغه هوټل کې چې د تفاهم نامه امضا کړه، پاکستانی جنرالانو پاکستانی کرنلانو به تر شا مشورې ورکولې، او هغوی به هغه امضا کول چې پاکستانی لوري به ورته اپروف کول یا به هغوی ورته منل، او تړون هم له یو پردی ډلې پردی نیابتي ډلې له متحده ایالاتو سره امضا کړ. افغاني اړخ په دغه تړون کې نه وناس، د افغانستان نماینده حکومت حتی په کې برخه نه درلودله، داسې حکومت د افغانانو په رایه د افغانانو په خوښه رامنځته شوی و، هغه په دغه ناسته کې نه و موجود. دغه تړون نتیجه ورنکړه، تاسو ولیدل ټول دنیا له بحران سره مخامخ کړي، سیمه له بحران سره مخامخ کړي ده، او په افغانستان کې یو لوی بشري فاجعه رامنځته شوه. وجه دا ده چې اصل هغه خلک د چا برخلیک چې ټاکل کیږي هغه باید خپل برخلیک وټاکي. د هر هغه د سولې تفاهم من په خام ویلي و هغه ناکامیږي چې تر څو پورې افغانستان کې هغه افغانۍ نه اوسېږي، مالکیت د افغانانو سره نه اوسېږي، د افغانانو پر رهبرۍ باندې رامنځته شوی پروسه نه اوسېږي، هغه ناکامه ده. دا اوس هم ناکامیږي که بیا هم څوک دا هڅه کوي د دې اصول ته افغانستان کې د دې نظام رامنځته چې هغه د نورو ځواني بوله طرفه د پردي او خونو له طرفه په افغانستان کې یو نظام رامنځته کول او هڅه وي، دا نتیجه نه ورکوي. دا به یو بل بې ثباتي، یو بل جګړه، بل خشونت ته لاره هوارولي. مونږ په یو شی باور لرو، هغه بین الافغاني تفاهم ده، په یو شی به پروسه باور لرو چې مالکیت په خپل د افغانانو په لاس کې وي، خپل افغانان په یو مسره کې نه خپل خبره خپل حل کړي. کله دې پرته نور خلک تاسو د افغانستان مسله حل کول نه غواړي، هغه نه حل کولای شي، او نه په افغانستان کې پردی نسخې د افغانانو لپاره د افغانانو د کلتور د افغانانو د ټولنې د عیني واقعیتونو سره په تصادم کې دي، هغه نتیجه نه ورکړي، ځکه هغوی د خپلو ګټو په لټه کې دي. هر هیواد د سیمې هیواد دی که هغه لوی قوتونه دي په افغانستان کې د خپلو اهدافو په لټه کې، کله د دوی اهداف هیڅکله په یو لاین سره نه راځي، هغه یو بل سره بیا په ټکر کې دي. سوری په میز باندې کله چې هیوادونه د خپلو اهدافو په ټکر په لټه کې دي، په داخل د افغانستان کې افغانانو ته ثبات نشي راوړلای. یوازینی شی چې ثبات راوړلای چې هغه د افغانانو خپل ګټه د افغانانو په تلاش کې سي، افغانان په مغه میز باندې کیږي او د انتاب لار مختوي سي، او په افغانستان کې دایمي سولې او دایمي ثبات ورسي.
مننه پامیر صاحب، ستاسو نظر مخلو بفرمایئ. خب
یکی موضوع سول و یو طرح سول در 20 سال پسین از در افغانستان، یکی در امتداد سالهای نسبتا دراز که ما آرزو داشتم یک مقدار سر موضوع مربوط به صلح یا عدمش در افغانستان در سالهای طولانی تر صحبت بکنیم. اما خب اگر از اون مسئله صرف نظر بکنیم، صلح‌خواهی هایی که در دوران 20 سال اخیر در زمان آقای کرزی و آقای غنی مطرح بود فیما بین دولت افغانستان و گروه های متخاصم و گروه های جنگجوی مسلح و آرزوی مردم افغانستان. او یک تقاضاها و حرکات کاذبانه بود، یعنی یکی صلح کاذب است، یکی صلح واقعی است. در امون زمان هم که افراد، اشخاص، جمعها نشرات می کردن، حرف می گفتن که باید صلح با طالبان صورت بگره، در امون زمان هم من معتقد نبودم که این صلح بمیان بیایه، و اگر بیایه هم صلح مورد نیاز واقعی مردم ما نخواهد بود. در اون زمان صلح در واقع در گرو منافع جوانب مختلف قرار گرفت، قرار داشت و میال هم همونطور است. رژیم افغانستان یا حکومت وقت منافع خود داشت، نگاه های خود داشت، و همچنان گروه طالبان به صورت عمده، البته از دیگه گروه ها اگر صرف نظر کنیم، اونا هم زوایای دید خود، منافع خود و مقاصد خود داشتند، و حامیان خارجی همچنان که همچنان صلح افغانستان، آرامش مردم ما را در گرو منافع خود قرار دادند. پاکستان به صورت عمده البته، و کشورهای همسایه افغانستان همچنان، و قدرت‌های بزرگ جهانی. ببینید افغانستان در جمع و سرنوشت مردم ما و صلحی را که شدیداً نیاز از دهی سرزمین بلا دیده، این در گرو بلاها قرار گرفته. خود مردم افغانستان به صورت عمده مردم صلح جو هستند، صلح می خواهند، آرزوی پیشرفت کشور خود دارند، آرزوی سعادت دارند، و نمی خواهند که در جهان بله. در جهان یا بی وقار باشند.
آمیر سر بسیار ببخشین، اما در نسبت نظر به صحبت های شما می خواستم یک جمله رو یاد کنم که در مو وقت دمی 20 سال حداقل یک قرارداد صلح نتیجه داد که با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بودن. در مورد از این چی نظر دارید؟
ببینین این صلح نبود که به درد مردم ما بخوره، و هرگز صلح واقعی نبود. این یک معامله بود در واقع، یک معامله یا یک تبانی فی ما بین آقای غنی، حکومت غنی، پاکستان و حزب اسلامی و شوهدان دستای دیگه که در کار بود. بنابرو وقتی گلبدین با محافظین خودش، صدها محافظ و صدها عنصر استخباراتی و افراد حزب خودش وارد کابل میشه، کجا صلح برقرار شد؟ چون صلح در واقع این سرنوشت صلح و امنیت تنها و تنها به دست گلبدین نبود، بلکه جوانب مختلف زیدقل بودند. امروز هم گلبدین در کابل زندگی میکنه، ولی من نمیفهم اگر حمایت آیسای پاکستان نباشه و حمایت خارجی نداشته باشه، شما باور بکنین که مردم یک روز هم راضی نیست که گلبدین در کابل زندگی بکنه. بنابراین با صلح هیچ رابطه نداشته این قرارداد. قرارداد بسیار سری بوده، قرارداد در غیاب مردم افغانستان به صورت ناعادلانه و به صورت یک طرفه و منفعت طلبانه بین گلبدین و بین نمایندش و نماینده کابل امضا شد. این اصلا موضوع مهمی نیست که ما در این مورد مطرح بکنیم.
تشکر خواهی پامیر. من از آقای ننگیال یک مسئله را میخواستم سوال کنم. جناب آقای ننگیال، شما هم از پیمان ها و قرارداد های صلح متفاوت یاد کردین، و هر بار چون دست دیگرها در میان بوده و یا مداخله دیگرها مطرح بوده به نتیجه نرسیده و ناکامی انجامیده. و نظر شما یک صلح که به زور تفنگ با وضع قیود شبگردی و با یک از طرف یک حکومت توتالیتر یا خودگامه برقرار شود، به نظر شما این صلح است چون چه در شرایط فعلی در افغانستان است؟
کاملا نه. افغانستان که فعلا صلح نیست، بلکه صلح نظر آغلی آقا تو چی به افغانستان که رامنس شد، آقا در یو طرف شکست بود، یو طرف شکست بود و بل طرف بریاوه، او اصول په دغه حالت کې نه راځي چې یو ډله شکست وخوري او بل ډله بریا ترلاسه کړي. دا موقته بریا یا موقته خاموشي ده، او لوی طوفان ده، نمکي خاموشي ده. زه فکر نه کوم چې دا حالت دغه دوام وکړي. یو خو په افغانستان کې جګړه نه ده درېدلې، جګړه عملا روانه ده. تاسو ګوري په شمال کې جګړه روانه ده، په پنجشیر کې روانه ده، په بدخشان کې روانه ده، په نورو ولایتونو کې د طالبانو تو خلاف بریدونه کېږي، او طالبان هم هر ورځ د پخواني حکومت
د نظامی افسران چې دی هغه عسكر دی پولیس دی نور خلک دی هغه باندې چاپی وي وجنی تاسو باوریدلی راپور پرون په قندهار کې دوی په کورونو چاپا وهلی دا په کور کې ستدي ونالي نه وجلی دي او دغه یو حالت کې یعنی په افغانستان کې عملاً سوله نشته دی یوازې جبر د لارې نه خلک خاموش کړی شوی دي او دا خاموشي دوامدار نه پاتې کیږي د افغانستان تاریخ په کتو باندې د ملت د ملت نه دی چې هغه د جبر د لارې نه او د زور د لارې نه څه خاموش کړی دي دی غلې کې او په د باندې په بدمعشی باندې په زور باندې ته حکومت وکړي د افغانستان تاریخ خودلې د تر ډیر زورور خلک افغانستان ته راغلي دي هغه افغانستان چې مات شوی دی او په افغانستان کې سلطنتي ادامه نه پیدا کړي بیا د یو څه کمزور خلکو چې هغه په د افغاني ټولنه کې تر ټولو نه یو د څه طبقه و چې محتاج طبقه دا هغه د طالب په نوم باندې د ملا په نوم یو طبقه چې هغه د خلکو ډوډۍ ته محتاج طبقه و هغه خلک په افغانستان کې حکومت نشي کولای نه د افغانانو باندې د حاکمیت خوب لیدلې دي دا خلک دا ملت دا ټولنه خپل غرور لزان سره لري او دغه خبرې اډرا پورته کېدل توانایي هم لري زه فکر کوم دا تر یو نوې پاسون مخ کې واره خاموشي ده چې په جبر او په اختناق سره حاکمیت وي دا او دا سوله نه دا او دا دوام نشي
کولای امیر صاحب که تاسو کوم تفسیر لري په دې مورید مهرباني وکړئ کني زه پښتنه به لرم
بله ما فرمودی آقای ننگیال تایید میکنم که صلح در افغانستان سراغ شده نمیتونه امی اکنون همچنان در اونجا چیزی به نام صلح وجود نداره نه تنها که مخالفت ها و جنگ ها وجود داره بلکه یک به اصطلاح یک صلح تحت فرمان تفنگ با زور و سرکوب تقریبا تا حدی نظر به سالهای قبل حاکم شده اگر اینطور باشه ما دوران امیر عبدالرحمن خان بهترین زمان صلح در افغانستان میتونیم بخوانیم اما او چگونه یک آرامش بود که بیشتر از 100 هزار انسان جان خود از دست میتن هزارها انسان آواره و تبعید میشن و همه آبادی ها و ایران میشه زراعت از میان میره و مردم افغانستان همه در یک انزوای دردناک جهانی قرار میگیرند و عقبمانی دردناک با اون دلیل موضوع امروز هم حالت امروز حالت تقریبا امو دوران عبدالرحمن خانی هست که کوچکترین صدا با تفنگ خاموش میشه کوچکترین اختلاف یا مخالفت بر نمیتابند و ترس و وحشت سر تا پای افغانستان فرا گرفته هیچی گونه صلح خواهد بود و به آسانی ها هم اعتقاد مهی است که تا زمانی که حکومت یک جانبه تک قومی و سرکوبگر خودخواه وجود داشته باشه صلح در افغانستان با وجود
نخواهد بود. یوه اشاره کن دستاس در خبرو پا تداوم یا نظریاتو چه افغانستان که صلح نشته در نړیوال قوانینو د مخه نه هر د سولې هر قرارداد چې یو ډله یا یو حکومت یا یو دولت هغه لاسلیکي مقابل مسولیت داده چې هغه په ټولو مواردو تطبیق شي کچیرته د سولې موافقه چې طالبانو امضا کړي توجه شي په څلور مواردو کې چې کوم منګه د امریکا د خاص استازي د قول نه ویو دا چې واوریدل هغه دا و چې افغانستان خوره د بل چا په ضد باندې استعمال نشي بشري حقوقو ته احترام وشي همشمول نظام را جوړ شي او د اقتصادي ثبات لپاره راکړو ورکړو ټولو سازمان قانون سره د غوی په معیار او تخصصي چلانو شي دا څلور واړه تقریبا ناکام بلل کیږي دا څلور مورده ام افغانستان کې د القاعده رهبر و وژل شو ښکاری چې یو لوی خطر ام اقتصاد زوال کړي دي ام هم شموله حکومت چې نړیواله ټولنه غواړي وجود نه لري او هم واضح خبره ده چې په رسمیت باندې دا موجوده حکومت و نه پیژندل شو اوس د سې صورت کې نړیوال اصول دا وی چې کچیرته قرارداد نه څوک جانب مقابل تخطی کوي باید هغه ونیول شي مجازات شي نړیوال محاکمه ترا کشي ملامت شي او د یعنی بین المللي قوانینو د مخینه محاکمه شي د طالبانو سره د سیویډل سره به څه برخورد کیږي کوم د سازمان شته چې دوی هغه توافقات ته مجبور کی چې تدبیق کی ننګیال سره
زه فکر کوم نړیوالو نهادونو په ډیرو مسایلو کې د دنیا په ډیرو مسایلو کې خپل باور له لاسه ورکړی د ملګرو ملتونو په شمول باندې په افغانستان کې د دورون د لوی قدرتونو په شمول باندې منفي او مثبت نه و حتی د متحده ایالاتو په دومره لوی سره چې دوی داوا لري د دنیا د رهبرۍ او د لیډرشپ داوا لري یو وخت ولسمشر وایي موږ د دنیا پولیس نه یو چې په دنیا کې امنیت راولو موږ په افغانستان کې پولیسي رول نشو ادا کولای دا دولت مشر ټرمپ خبري وي او دا یو هیواد چې هغه د دنیا د ملتونو د رهبرۍ د اول رضانه سره لري او افغانستان د رهبرۍ خلاف د جګړې لپاره تللی وو. زه فکر کوم دا د تاسف وړ اظهارات او خاص کر د افغانستان د قضیې په اړه باندې او فعلاً هم د نړیوالو نهادونو د لوی قوتونو رول په افغانستان کې په تیرو څلوېښت کالو کې ډېر منفي پاتې شوی. د افغانانو سره داسې یو پیغام دوی نه دی ورکړی، داسې یو څه یې نه دي کړي چې هغه د دغه ملت د خلکو د رفاه باعث وګرځېږي. بنا موږ تکرار ځکه وایو چې په افغانستان کې افغانان باید د خپل ژوند د بهبود لپاره په خپله راپورته شي، په خپله باید د بین الافغاني تفاهم د لارې د یو داسې نظام په رامنځته کولو لپاره لاس په کار شي چې هغه د افغانانو په مالکیت، د افغانانو په اراده، د افغانانو په تفاهم رامنځته شوی. لوی قوتونه شل کاله په افغانستان کې جګړه کوي، مداخله کوي، په روسي ورځ ورته وایي موږ ستاسو د هیواد پولیس نه یو، موږ د هیواد غیر مسؤلانه ډول باندې ووځو. نه یوازې دا چې په افغانستان کې ملت ته فاجعه رامنځته کړي، خپل نړیوال باور ته هم صدمه رسوي. په دغه شی او حالت کې زه فکر کوم دا د دینه لوی لوی سبق او لوی 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 درس د افغانانو لپاره بل څه کېدلی شي چې هغه دې راپورته شي او هغه په افغانستان کې د دغه یو څه په لټه کې شي چې افغانانو سره خیانت کوونکي په افغانستان کې د افغانانو د ژوند تباه کوونکو ته افغانان په خپله سزا ورکړي. هیڅ نړیوال نهاد دوی ته سزا نه ورکړي، بلکې نړیوال نهادونه اکثریت لوی قوتونه د لوی قاچاقبرانو د خلاصولو لپاره لابي کوي. تاسو ولیدل یو لوی قاچاقبر تیر او خلاص شو، هغه تور چې هغه د دنیا د آسیا په کچه د مخدره توکو لوی قاچاقبر و، هغه خوش کړای شو، د هغه سره تبادله وشوه، هغه د کابل هوایي میدان ته ولېږدول شو. په دغه کې یو حالت کې کله چې یو مجرم په دې لیول معامله ورسره کېدلی شي، هغه د افغانانو په ژوند کې دغه رول به څه کېږي؟ دغه قاچاقبر به نور په افغانستان کې څه کوي؟ دی به څومره نور خلک په افغانستان کې د مخدره توکو په قاچاق د لارې نه د مخدره
تشکر
په نشي توکو باندې فکر کوم دی روږدي کوي. په دغه حالت کې ځکه په کار دا چې افغانان خپل راپورته شي، د دې یو نظام په لټه کې
چې وخت پخش خبر هاست. جناب آقای ننګیال، از هر دو مهمان محترم ما جناب آقای پیکار پامیر و آقای ننگیال خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن و چند دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما قدیر مشرف میشنویم. بعد بس خود دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان میگوید که در انفجار بعد از ظهر امروز در یک رستوران در منطقه دهمزنگ شهر کابل کم از کم 4 نفر کشته و 13 تن دیگر مجروح شدند. آقای تکور افزود که تحقیقات در مورد نوعیت این انفجار که گفته شده حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز رخ داده آغاز شده است. خالد زدران سخنگوی طالبان برای فرماندهی شهر کابل پیش از این گفته بود که دلیل انفجار منفجر شدن یک بالون گاز در داخل رستوران بوده است. برخی از شاهدان میگویند که این انفجار در داخل این رستوران زمانی به وقوع پیوست که مشتریان زیاده در داخل رستوران مصروف صرف غذای چاشت بودند. هبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان طی دستور نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان را از این سمت برکنار و نامورده را به حیث رئیس دارالافتای مرکزی تعیین کرده است. زبیلا مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در توییت فهرستی از تقرری‌های جدید را نشر کرده که به دستور رهبر این گروه در سمت‌های مختلف تعیین شدند. بر اساس این فهرست، رهبر طالبان مجموعاً 13 جابجایی تازه را در سطح مرکز و ولایات انجام داده است. این نخستین بار است که هبت الله آخونزاده چندین مقام این گروه به شمول سرپرست وزیر معارف را همزمان از یک سمت به سمت دیگر تعیین کرده است. بر اساس این دستور، حبیب الله آقا رئیس کنونی شورای ولایتی قندهار به حیث سرپرست وزارت معارف طالبان تعیین شده است. طالبان در مورد تقرری‌های جدید تا حالا هیچ دلیل ارائه نکردند. جزئیات را در وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا خواندن می توانید. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر از تمام جناح‌های درگیر در افغانستان خواست تا روی توافق صلح دوحه کار کنند و نگذارند افغانستان بار دیگر به پناهگاه افراد و گروه‌های تروریست و افراطی مبدل شود. آقای آل ثانی در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که با تحقق این امر مردم افغانستان به ثبات و رفاهی که سال‌ها منتظرانند دست می‌یابند.
لقد اكدنا مرارا على ضروره حمايه المدنيين
ما كررت تاكيد كردين که برای حفاظت مردم ملکی احترام به حقوق بشر و شهروندی در افغانستان به شمول حقوق زنان، تامین حق تحصیل دختران و دستیابی به آشتی ملی در میان جناح‌های مختلف مردم افغانستان نیاز است. در صورت عدم تحقق این امر، از انزوای افغانستان و عواقب بد به انزوا کشاندن این کشور همچنان هشدار داده ایم.
قطر میزبان مذاکرات ایالات متحده و طالبان بود و نقش مهمی در روند تخلیه نیز ایفا کرده است. سازمان ملل متحد از 21 نوامبر به عنوان روز صلح بزرگداشت به عمل می آورد. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد به افتخار این روز در یک پیام توییتر نگاشته است که صلح تنها راهکار عملی برای یک جهان بهتر به همه مردم است. در این پیام آمده است که هنوز در بسیاری از نقاط جهان در تامین صلح ناکام مانده ایم. آقای گوترش در این پیام از همگان خواسته تا صلح کنند. صلح برای کره زمین و برای میلیون ها انسانی که با گفته آقای گوترش امروز در جنگ وحشتناک زندگی می کنند. در سالهای پسین از این روز به شکل وسیع در افغانستان نیز تجلیل می شد. امروز چهارشنبه سه سازمان غیر انتفاعی از این روز تجلیل کرده و سخنرانان این محفل از طالبان خواستند تا دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بکشایند. مقامات ایرانی امروز چهارشنبه گفتند که سه نفر به شمول یک کارمند نیروهای امنیتی در ناامنی های اخیر در سراسر این کشور کشته شدند. پس از جان باختن مهسا امینی دختر ایرانی در بازداشت پلیس ارشاد ایران، مظاهرات سرتاسری در ایران وارد پنجمین روز خود شد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
گروه های مدافع حقوق بشر گزارش دادند که شمار جان باخته های این ناامنی ها به کم از کم 7 نفر رسیده است. علی خامنه ای رهبر ارشد ایران در سخنرانی روز چهارشنبه خود به مناسبت بزرگداشت جنگ 8 ساله ایران و عراق از مظاهرات هیچ یادآوری نکرد. یک تن از دستیاران آقای خامنه ای به خانواده مهسا امینی تسلیت داده و وعده پیگیری این رویداد را داده است. در مظاهرات تهران زنان حضور گسترده داشتند و بسیاری آنان چادرهای سرشان را به رسم اعتراض در ملای عام به آتش کشیدند. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود همچنان نشان می دهد که مظاهره کنندگان تصویر علی خامنه ای را پاره می کنند. در پانتون تهران باری دیگر امروز چهارشنبه مظاهره کنندگان تجمع کرده و شعار مرگ بر دیکتاتور را سر می دادند. پس از مظاهرات سال گذشته به خاطر بلند رفتن قیمت نفت و اجناس در ایران، اعتراضات چند روز اخیر در این کشور به پیشینه بوده است.
مقامات پاکستانی میگویند که سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان روز گذشته جان 10 تن دیگر به شمول 4 کودک را گرفته است. یونیسف امروز درخواست خود را برای 39 میلیون دلار به منظور کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر به پاکستان تجدید کرد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان در یک اعلامیه امروز چهارشنبه گفت که تنها 1/3 مقدار پول درخواستی خود را تا کنون به دست آورده است. این درخواست پول در حال صورت می‌گیرد که مقامات امور صحی پاکستان در تلاش برای مهار شیوع بیماری‌های مختلف ساری از طریق آب در میان صدها هزار نفر آسیب دیده از سیلابند که هنوز در زیر خیمه‌ها در ایالت سند پاکستان شب و روز می‌گذرانند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بیا هم ستړی مشی، موږ د امریکا غږ د مرکزی استودیو نه د سپینې خبرې رکوراست پروګرام قربانه ناست یو، او موږ سره دوه محترم میلمانه دي، نجیب ننګیال صاحب او پایکار پامیر صاحب موږ سره دي، او د نړۍ نن نړۍ د سولې ورځ لمانځي. ملګرو ملتونو د دې نه وخت کړی دی او د نونه 450 کال نه وروسته دی، خو په زړه پورې دا ده چې سږ کال یعنی د 2022 کال دپاره هغه شوار چې ایښی دی چې د سولې ورځ لمانځي، هغه د نژادي تبعیض پر ضد مبارزه ده، یعنی تبعیض نه مني.
تشکر جناب آقای آشنا. من میخواستم، پیشتر هم صحبت شد روی ازی که چگونه سازمان های جهانی و سازمان های و نهادهای بین المللی بتانن صلح را ترویج بکنن، چنانچه در خبرها هم شنیدن جناب آقای پایکار منشی عمومی ملل متحد آقای گوترش در پیام خود که در توییتر نوشته بود گفته که ما در تلاش خود در آوردن صلح ناکام هستیم. دلیل از این چی هست؟ چرا جامعه جهانی، چرا نهادها، چرا تلاش های جهانی برای آوردن صلح همیشه ناکام بوده، در حال حاضر بیشتر از همیشه؟ بفرمایید.
ببینین ناتفی عزیز، دلایل بسیار روشن است. آقای گوتریش به عنوان سرمنشی سازمان ملل همیشه ناگزیر است انسانی صحبت بکنه و آرمانی صحبت بکنه، اعلامیه های بیرون بده که سالها همه طور بده، اما آنچه که ما میدانیم بروشنی او ایست که سازمان ملل قدرت اجرایی نداره. این یک طرف گپ. دوم، سازمان ملل از چندین سال به این طرف به آله دست ابرقدرت ها مبدل شده و ابرقدرت ها در واقع کلید صلح و جنگ و خشونت و منافع خودشان به دست دارن، در مناطق مختلف دنیا او را تطبیق می کنن. و پیشتر آقای آشنا سوالشانی بود که کنفرانس دوحه به منظور تطبیق یا تأمین صلح در افغانستان صورت گرفت. و می خواهیم با احترام عرض بکنم که مذاکرات دوحه به خاطر تأمین صلح در افغانستان نبود، از بنیاد به عنوان یک نشست غیر میاری، یک نشست ناعادلانه برخلاف تمام موازین حقوقی و بین المللی صورت گرفت که تنها و تنها مقام های امریکایی و گروه طالبان دخالت داشتن و بس. سرنوشت مردم افغانستان خوب و بدشان، غم و شادی هرگز مطرح نبود در مذاکرات، بلکه آمریکا میخواست منافعش در افغانستان تامین شود و به سلامتی از افغانستان برایه و نفوذش همچنان باقی ماند و طالبان هم میخواستن خلاصه به قدرت برسند. این دو موضوع بسیار مهم بود. اگر موضوع صلح در میان می بود، او در تطبیقش هم امریکا باید تضمین می کرد و هم قدرت های دیگه، و هم اصلا منظورشان چنین نبود. و امروز هم به اعتقاد ما هیچ سازمانی، هیچ منبع و حکومت یا رژیمی وجود نداره که صلح در افغانستان تأمین بکنه و یا تحمیل بکنه، چون جوانب مختلف عرض کردم که دیدگاه های مختلف خود دارند، منافع خاص خود دارند، مقاصد خود دارند. اگر یک جانب، یک مؤسسه یا یک حکومت در منطقه یا در جهان بخواهد که در افغانستان صلح تامین شود، بخش های دیگه نمیخواهند، چون منافعشون در آرامش در افغانستان نمیبینند، بلکه مواد مخدر باید در اونجا طوفانی کشت شود، تولید شود، باید جنگ وجود داشته باشد تا سلاح‌های خود به فروش برسانند، باید بخش‌های مختلف میان خودشان در جنگ و جدل باشند، بحران یعنی عمیق‌تر شود، بحران وجود داشته باشد تا این قدرت‌های تمام بتوانند بالای بحران مدیریت کنند و منافع خود تامین کنند. با او دلیل هنوز افغانستان از نعمت صلح با سالهای طولانی به دور خواهد بود، متاسفانه تا زمانی که عرض کردم یک حکومت خودکامه و زورگو، یک جانبه و گپناشنو، متکبر و مغرور حاکم باشد، در افغانستان به هیچ صورت صلح به وجود نخواهد آمد. در قدم اول اگر مثلا هر صلحی را عرض کردم که در یک بخشش بخش اقتصادی است، شما ببینید که هزارها انسان در کشور ما بیکار هستند، نان ندارند. این چگونه صلح هست که مردم لب نان نداشته باشند؟ چگونه صلح هست که هزارها هزار جوان ما بیکار باشند؟ این چگونه صلح هست که همیشه خانه ها و منازل مردم شب و روز باید تفتیش و تلاشی شود؟ دستگیری ها ادامه داره، وحشت، دهشت، ترس، ناامنی و سایر مسائل. بنابراین صلح یک خواب و خیال خواهد بود.
تشکر آقای پیکار.
مننه پامیر صاحب، تاسی ذکر کړل د کی شک نشته دی چې د افغانستان مورد کې موږ څو ټکی ذکر کړل چې هغه د نیواز د ملګرو ملتونو د خوانه چې د یوناما دفتر ډیر مشرحه د امنیت شورا ته بیانونه او کلنې راپور ورکو، بلکې یو ځانګړي رپورټر چې هغه هم خپل جزئیات ورکړل، دغه ټکی په کې ذکر شو چې په افغانستان کې ناامنی شته، خلک زندانی کیږي، وژل کیږي، حتی اسیران چې جنگي اسیران چې هغه بینملي قوانین نو کې مسونیت لري اغه وجل شوی دی او خلک شکنجه کیږي یا ظلم کیږي ورسره، ډیر عوامل شته. خو موږ د دې لپاره چې د افغانستان حالت یو جنگي حالت کړي، نو د سولې سره مقابل کې واز دا ټکی چې اوربن څومره مهم دی. مثلا په افغانستان کې اوس یو ډله بل د طالبانو پر ضد باندې مصالحانه مقاومت کوي، جنگيږي. مثلا دا څنګه د سی یو جنگ چې پکې انسانانو وژل کیږي د دې مخه ونیول شي؟ ننګیال سپستاسي نظر اخلم د سی متخاصمو ډلو چې په خپل د افغانستان د جغرافي د نن ندیدي او خارجي قوت سره ندی مواجه دوی ترمنز ولسونه کول شي چې اوربانو کې مثلا چې جنگ ونشي او تفاهم ته غاړه څوک کیږي او خبرو دل راشي یا فکر کوي گاونګیان مثلا یا یو بل نهاد کول شي څوک کول شي دغه حالت کې چې وز د جنگ مخاوني سي
د فکر کوم په افغانستان کې لګاونډیانو دا تمه نشي کېدلې هغه په افغانستان کې تجربه ثابته کړې ده هغه رول ډېر منفي او خپل نیابتي ډلې په افغانستان کې حمایه کولې او درلودلې مهمه خبره دلته دا ده چې د جګړې اړخونه په خبرو باور لري کنه یې لري دا ډېره مهمه ده دلته ستونزه دا ده چې یوازې شل کاله جګړه کوله او په وروستۍ ورځ چې حاکمیت ته ورسېدل نه د جګړې په موده کې په خبرو باور درلود البته د افغانانو سره په خبرو باور نه درته لوی قوتونو سره او د خپل مالکانو د خپل سپانسرانو سره خبرې کولې د افغانانو سره خبرو ته امادګی نه خودلاو نه ووس کی او د جمنو خلاف کاری وکړه د خپل تاغه تړون چې دین ذکر او دغه خلاف کاری وکړه چې ویلې د افغاني خلکو سره په یو ګډ ټول شمول حکومت باندې کار کوي دغه مخالفت کی خپل وزیر د لاغه جمنې مات کړې او عهد ماتول جمنه ماتول دا په اخلاقي لحاظ باندې ډیره بد خبره ده په خپل هغه دین کې ډیره بد خبره چې طالبان فکر کوي دا دین دوی تر ټولو ډیر پلویان دي او دوی نه پکله په افغانستان کې په شریعت کې دا ډیره لوی ګناه ده چې څوک عهد ماتول جمنه ماتوي د دوی د تړون په اساس باندې فیصله دا شی و چې په افغانستان کې به طالبان بیا امارت نه حاکموي امارت پرامو یو شی په افغانستان ته نه راځي بلکې د دوی خپل ویان به ویل چې په افغانستان کې به یو جدید اسلامي دولت رامنځته کیږي دا جدید اسلامي دولت تر رامنځته نه شو چې هغه به د ټول افغانانو په خوخه باندې یو ټول شمول سیاسي جریان په نتیجه کې رامنځته کیږي او یو سیاسي تفاهم به کیږي کابل ته به د زور لارې نه څوک نه ننوځي دغه یو څه ونه شو یو څه په جګړه باندې کابل ښار ته نه وتل د ټوپک د لارې نه ارګ ته نه وتل او تاسو ولیدل چې کله ولسمشر غنی له ارګ نه وځي د امریکایي ټوپک سره یو طالب د ولسمشر غنی په میز باندې کینی او دغه سمبول وړاندې کړي چې موږ په جګړه باندې د امریکایي ټوپک په زور باندې ارګ ونیو نو دغه مسله چې دا د زور د لارې نه د ارګ نیول د زور د لارې نه واک خپل ول دا د خپل لوی فاجعه ده او د خبرو باندې باور نه درلودل دي نو په دغه سی حالت کې بل ډله مجبوری کې د په خراب جګړه او کی راپورته سي جګړې ته لمن وهلا غوښتل کی چې څوک حاکمیت کې هغه په خبره باور نه لري بنان مسئله د تراجي کې هر هغه ډله چې د حاکم رژیم په خلاف جګړه ته راپورته کیږي مسولې دی دای باید خبرو ته پاره لار هواره کی دای باید تفاهم د پاره یو میز دایر کی دای باید خلک راو بولي څنګه کولای شي افغانستان کې صوبا ته ورسېږي تاسو اعتراض تاسو شکایت تاسو جلسه شي دا غواړی په افغانستان کې د دوی هغه خپل پښتنه چې رئیس الوزرا مشهوره خبره ده چې غواړی وزاغه چې غواړی پښتنه باید خلک وسی وګورته ولي وسی چې دوی څه غواړي تاسو ولې خلک مخالفت کوي ولې د افغانستان کې تر نوې سلنه ډېر خلک لاره ناراضه دي افغانستان کې تاسو خلاف جګړه روانه ده په تاسو باندې وروزه تبلیغاتي بریدونه کوي خلک تاسو خلاف باندې وای وایناوي کوي تیار شکنجه کوي زندان ته چوي د فیسبوک په لیکنو باندې حتی نن په ملایانو باندې هغه ملایان چې د دې د غوزانګ د دې د حرکت د ملاتیرو هغه باندې نن بندیز لګولې تاسو به د معرفت وزیر سرګندونی کتلې وی چې ویلي دی په منبرونو کې با ملایان په حاکم رژیم باندې د طالبانو په حکومت باندې ښکارا انتقاد نه کوي بلکې په خصوصي ډول برازې مونږ ته خبره کوي یعنی حتی د پیغمبر په منبر باندې بندیز لګول چې څو بنور په حاکم رژیم باندې اعتراض شي کولای دا راویره تر دې حد ورسېدل چې امارت په خپل ملا د ملا له انتقاد هم ویلې دي د فیسبوک او د نورو فعالانو د مدني فعالانو د سیاسي فعالانو او د بشر د حقوقو فعالانو خو خبره پریک د بلکې اوس فعلاً د ملا په انتقاد هم بندیز ولګی ده ځکه دلته مسله دا ده فاصله دومره ډیره شوې ده د دې پویږي چې هغه صدر وان کړی دي دا د اسلام سره په ټکر کې دي د افغانانو د ارزښتونو سره په ټکر کې دي دا د دې یو نظام نه دی چې هغه د کوم ارمغان دي خلکو لپاره ولري او یوازینی شی چې دی غواړي په زور په حاکمیت ته دوام ورکړي هغه زور دی او زور موقته کیسه ده دا دوام نه پیدا کیدا به یو کال دا به دوا کال دا به درې کال په څلورم کیندم کال ته سقوط کوي ته د یو د څه بده ورګ سره مخامخ کیږي چې ته بیا هغه انرژي نشي کنټرولولای او دا ته ټول نوې دښمنۍ د چتا د یو ملت سره واخیستله ته خلک ته بيدوې د خلکو کډرونه د افغانستان فرار ته مجبور کړي 2 میلیونه انسانان د کډه کړل د شوروي د يرغل په نتیجه کې 2 میلیونه انسانان نو کډه شوي په لوري ځل باندې خو د طالبانو د يرغل په نتیجه کې کابل ته نه وځي 2 میلیونه انسانان فلن کډه شوي دي دا غرقام تاسو وګورئ د ملګرو ملتونو د یونیسیار په پاڼو ته لاړ چې څومره خلک ایران ته لاړل څومره اروپا ته کډسول په قاچاقي لارو څومره لاړل امریکا ته څومره راغلل د کاناډا او نورو هیوادونو ته ایران ته دا اوسونه په کډه دي ترکیه کې ځای نشته د خلکو د افغاني کډوالو د لاسه په دغه یو حالت کې زه فکر کوم اختراق تر دې هدف پورې رسیدلې چې ملیونونه انسان الله تعالی تښتې فرار کوي او بیا تر شاده په غور هم ورکې چې مال وطن وشړلې مال وطن فرار کړې مال وطن وتښتولې نو د دې یو نظام چې هغه د خپل وګړو په تښتې کولو باندې فرارولو باندې د وطن تبدیلولو باندې ویار کې فخر کې کین هغه نظام شو هغه نظام شو هغه حکومت چې هغه
مانه نه لنګیال سې چې د نظام نماینده اوس دلته نشته کا شو کوله چې ورته ما غوې خپل استدلال معمولا شریکي
بله ما از جناب آقای ننگیال لخم که شما بیشتر فرمودین که خب تمام پیمان ها که آقای پیکار پامیر هم روش اشاره کردن در طول تاریخ افغانستان نتانسته موفق باشه یا صلح را بیاره، شما فرمودین که بالاخره باید جوانب مختلف بشینن و از رای صحبتی مسئله را حل کنن. در حال حاضر که مثلا اوکراین با روسیه سرگرم نبرد است، ارمنستان با آذربایجان هرچند گاهی، تاجیکستان و قرقیزستان، آیا امکان داره در حال حاضر در افغانستان که جناح‌های متخاصم رو در رو بشینند و به یک صلح پایدار در افغانستان موافقت بکنند؟ آیا امکان داره؟ آقای ننگیال.
بله بله مونږ ویل ولی نه امکان لري د خبرو باندې باور چي دي ته ټول لومړی خبره دا ده چې د اړخونو عقیده کې ده، هغه کله چې باور ساده وي چې ته انحصارګرایی نه غواړي، ته نه غواړي چې ټول واک دی یوازې ستا په ولکه کې راسي او یوازې ستا ګټې دي تامین شي، که ذهنیت دغه شی وي، عقیده او باور دغه شی وي، بیا هغه وخت کې خبرې نتیجه نه ورکوي، بیا خوشنر چې دی هغه دوام پیدا کوي او انسانان په نیچر دا دی چې ته به د ټولو ګټې تامینوي. په انګلیسي کې وایي وین وین سچویشن برامېسته کوي، داسې یو حالت برامېسته کوي چې ټول ګټو چې د ټولو ګټې هغه تامین وي او ټول په رفاه او په امن کې ژوند وکړي. کله چې د یو طرف ګټې تامین وي د بل طرف ګټو ته تهدید راموازي کیږي، په دغسې یو حالت کې فکر کوم بیا د سولې خبرې دا نه جوړ کوي او نه کوم دغه ته رسېدلی شي.
د سولې موافقې یا تفاهم یا د جنگ خاتمې معمولا په داسې شرایطو شوي چې سړی وګوري په زرګونو قراردادونه دنیا کې شوی دی، لکه د کولمبیا مسله یا په مثلا کیوبا کې ځنې موافقه چې شوی دا لوی درس چې افغانستان حکومت تم سپارل شوی چې غزده کې او تجربو نه استفاده وکي، هغه دا و چې ډلې باید د زنو خبرو نه انعطاف وکي، یعنی تیر شي، خودګذاري وکي، ځنې غوښتنې چې په ډېر لوړې ساتي ځان سره راوړي هغه باید لري کې دي، لپاره چې د ولس په ګټي چې دغه ملت په ګټي څه شي تمامېږي هغه باندې هوکړه وشي د جوانب ترمنځ باندې. پامیر صاحب تاسو نه پوښتنه دا و چې څنګه کلمات دریزل ذکر کو چې دا شوار دا دی چې تبیز ختم شي ټولنه کې په افغانستان کې د غوړستی راپورونه چې د ملګرو ملتونو خبرو شو دا یاد شوی دی چې اقلیتونه مثلا تهدید شوی دی، د سمت او د منطقي په لحاظ باندې خلکو سره تبیز شوی دی، په مذهبي لحاظ باندې شوی دی، په قومي لحاظ باندې شوی دی او حتی د ژبې په لحاظ باندې شوی دی. دغه سي تبیز چې ټولنیز توتريخوال رامنځته کیږي او په نهایت کې د یو مصالحانه قیام یا جنگ سبب کیږي، د دې مخه څنګه ونیول شي؟ دا د ناپوهۍ نه او د ناآګاهۍ نه کوي دا خلک دا کارونه، او که دا عمدن تر شای کومه ګټه به موجوده، که داسې یو حالت کې زیان رسیږي نو ګټه به څه وي؟ که چیرته باید دا ټکی اصلا ذکر هم نکو، خو یعنی ولې داسې حالت کوي؟
بله آشنا صاحب، طوری که تعمیل از صحبت کردیم موضوع از این قرار است که جانب طالبان که امروز قدرت سیاسی را به دست دارند لجاجت میکنن، سماجت میکنن، کار بعل کار نمیسپارن، از خود راضی هستن، تمکین نمیکنن و حق یا حقوق دیگران را به رسمیت نمیشناسن. ببینین تا امروز ظرف بیشتر از یک سال قانونی در کشور ما وجود ندارد، یک کشور بی قانون، یک ملتی که به صورت بی نمونه و بی بدیل در جهان، هیچ قانونی در اونجا نیست که مردم به او تمکین کنه یا حکومت.
مگر آقای خواهی چی شرعی قانون منگه چلو؟
ببینید امو شریعت هم اگر هست، اول فهم شریعت و قرائت از شریعت و فهم مسائل دینی بسیار مهم است. در میان طالبان این فهم به صورت کامل وجود نداره، اینا اکثرا کاپی برداری کردن، اکثرا شنیدن، برشان در مدارس پاکستان گفته شده، هر آنچه که مفتی و ملای پاکستان در مدارس گفته، متاسفانه طالبان بدون در نظر داشت شرایط عینی و ذهنی سرزمین
افغانستان میخوان اون رو تطبیق بکنن، به می دلیل است که مورد قبول هیچ کشوری حتی کشورهای اسلامی نیست. امروز عربستان سعودی سالها حامی پر پاپورت طالبان بوده، اما با وجود تمام سختگیری‌های کمی رژیم در خود عربستان سعودی داره، با همی رفتار و شیوه های کاری و سیاسی طالبان موافق نیست. قطر خودش مرکز یعنی حمایت طالب و امریکا و همه است. سخنان امیر قطر ما شنیدیم در سازمان ملل که انتقاد کرد، و ضمناً تا زمانی که تبعیض به صورت اعتقادی وجود داشته باشد و فاشیزم در او دخالت داشته باشد، نفرت قومی وجود داشته باشد، هرگز در اینجا تبعیض از میان نمیره و سهم تفاهم و یا صلح و آشتی به میان نخواهد آمد. شما ببینید که طالبان حتی کار به جای رساندن که تمام لوحه های به زبان فارسی را که سالها در افغانستان مورد قبول بوده اینمی ها را جمع میکنن و همه کشور را میخوان یک زبانه بسازند. پس میبینیم در هر جایی که فشار است در اونجا عکس العمل همه است. این قانون است، علم است، علم فیزیک است. هر قدر فشار وارد شود جانب مقابل به مو اندازه عکس العمل و واکنش نشان میده.
فقط 5 دقیقه به ختم برنامه مانده، ببخشید معذرت میخوام گپ شما را قطع کردم جناب آقای پیکار پامین. آقای آشنا شما سوالتون مطرح کنین، هر دو مهمان محترم فقط 2 دقیقه وقت دارن نظر خود
بدن. تشکر. ما ممدوح گفتلویم ننگل سبا پامیر سبزه یو او پختنه عمومی مطرح کوم د افغانستان په ارتباط په دی باندې به د خپل دنن ورځ بحث هم جمع بندی کو چې په نړۍ کې سول المنزل کیږي او افغانان د سول لپاره د ډیرو د مودینه منتظر دي. پښتنه دا د چوس وخت چې په دغه حالت کې د افغانستان په کم وضعیت کې د چډیر بشري بحران شته، اقتصادي بحران شته، سیاسي بي ثباتي شته، او حتی ډیر نور مسائل شته چې افغانستان ته لوی تهدید پیښي او عواقب به وي چډیر بدی. د افغانستان د ملي امن او ثبات لپاره غوړه او هغه عملی لارې څه شې چې ورته پیشنهاد شي؟ ننګیال صاحب که تاسو دوه دقیقو کې خپل نظر راټول کړئ.
زه فکر کوم له تاریخ باید درس واخیستل چې تیرې څلور لسیزو کې نظامونه سقوط کېدل، ولې سقوط شول، او څه د دې باعث شول چې افغانستان کې پایداره سوله رانغله. حاکم رژیم د طالبانو امارت باید له دین زده کړه وکړي. موږ نه غواړو چې بیا د طالب په کویټ او پېښور او بل کام کې واړوي او په افغانستان کې د دې د بیا د پردیو هېوادونو کې د بې سرنوشتۍ له حالت سره مخامخ وي، او دې د لاغه ځای نه بیا جګړه په افغانستان کې کوي، او دې د یو ډلې په شکل باندې په غرو رغو کې ورک وي. د دې لپاره دا مملکت چې دی د دې لپاره دا امن وګرځي، او دا بچا د لپاره هم دا امن د امن او د کور وګرځي چې د له وطن په سیاست دی، د له وطن ورته صورت نور کړی دی، په افغانستان کې د ژوند حق یې اغېستی. دغه یو حالت رامنځته کولو د لپاره دی به له تاریخ درس واخلي. جګړه، خشونت او استبداد د حل لار نه ده. په داسې افغاني تفاهم ته ورسېږي. لویه جرګه موږ په خام ویلي دي، یو لویه داسې لویه جرګه چې هغه کې ټول اړخونه شامل وي، او هغه آزاد و عادلانه انتخاباتو
ته لاره هواروي. د دې
د رامنځته کولو لپاره باید لاس په کار شي، او په هغه کې باید نه یوازې طالبان د افغانستان د سیاسي ډګر برخه وګرځيږي، بلکې ټول هغه اړخونه چې علاقه لري په افغانستان کې سیاسي اقتدار خپل کې، هغوی ته حق ورکړي، هغوی د ولس خپل منشور خپل خبره وړاندې کړي. د طالبانو په شمول بیا د افغانستان خلکو ته دې دا حق ورکړل چې دوی د خپل زحمت په توګه باندې تا چې په افغانستان کې د جګړه د تل لپاره پای ومومي، دا مملکت دی، دا هیواد دی، نو دغه پردې هیوادونو ته سخت نه مجبور کیږي.
آقای پامیر بفرمایید دغه وخت داره.
بله بله، ما فکر می کنم که از یک جانب خود طالبان این مسئولیت بزرگ با خود می کشن و باید تمکین بکنن، باید واقعیت های جامعه افغانستان رو درک کنن، و باید بدانن که با زور سر نیزه هیچ وقت حاکمیتشون دوام نمی کنه از یک طرف، و جانب دیگر چون مسئول این همه تغییرات منفی ایالات متحده امریکا در افغانستان است، پس ایالات متحده با تمام نفوذی که دارد اقتصادی و نظامی و استخباراتی، پاکستان به عنوان حامی جدی گروه طالبان زیر فشار واقعی قرار بده اگر میخواد واقعا صلح در افغانستان به وجود بیاید، و همچنان فشارهای خودشان جامعه بین المللی به صورت دوامدار فشرده و معنادار بالای گروه طالبان ادامه بدن.
بله، به نهایت تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای کریم پیکار پامیر و آقای نجیب ننگیال که دعوت ما را پذیرفتند، در برنامه تشریف آوردند و نظرات خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. با شما هم شنوندگان عزیز جهان سپاس که تا ایدم با
ما بودین و برنامه را دنبال کردین.
در دوارو ملمانون بیام در زرل کمی مننه او در اوریدون که در اوسیلین مننه داد از منگ در ملمانون نظریاتو چه خپل شخصی نظری سرگنده و در افغانستان مسائلو پاره باندی پراتلون که پروگرامونو که کوشش که که چرت در حاکمیت پاره دیر مسائل مترکی گی نظریات در غویم ولرو چه تر دیر مدباتو که خپارم دی. کورم ودان، الله مل شد.